دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه نړیوال بانک د افغانستان د بانک د څه باندې $1 میلیارډ کنګل شو شتمنۍ ولې جملې نه $1 میلیارډ په افغانستان کې د تعلیم کرهنې روغتیا او د کورنۍ پورې مربوطو پروګرامونو باندې د مصرف کولو په غرض ځنګړي کړی دی په عین وخت کې یونیسف د افغانستان د ښوونځیو د استادانو د 2 میاشتو معاشونو د ورکولو سره موافقه کړې ده د افغانستان د پوهنې د وزارت یو ویان عزیز احمد اریان پرون د شنبه پورې زویل چې تقریبا 200,000 استادان او استادانې به فیکس $100 معاش اخلي د خوراک نړیوال سازمان یا WFP ویل دي چې سکهال په افغانستان کې د لوږې کچا لوړه شوې د 95% خلکو په عوایدو کې په فوق العاده توګه کمواله ملاحظه کیږي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي دفتر سیګار په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې ځینې کورنۍ د ډېرې مایوسۍ او لوګې پواجا خپل ماشومان د پیسو په بدل کې پلوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ویلي دي مطمئن دي چې د روسي جمهور رئیس پوتین پر یوکرين د نظامی ارغل پریکړه کړې ده خو د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريال سنډیسن وای چې بایدن دا خبره هم وکړه چې د ارغل د پیل کېدو تر شیبه پورې د ډیپلوماسي لارې خلاصه ده د ناتو د تړون سرمنشي انز سټولټنبرګ پرون د شنبه پورې د سلواغه په 13مه اعلان وکړ چې په دې اړه هیڅ ډول شک او شبه نه ده موجود چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر یوکرين باندې د نظامی ارغل لپاره د باندې د مندلو په لټه کې دی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن چې د جمعې په ورځ په منشن کې د اروپا په امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته سفر کړو لموقع نه په استفاده د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یوغلی دریان سره د ملاقات په وخت د یوکرين د بحران په باب په تفصیل خبرې وکړې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش اوس هم په دې تاکید کوي چې د یوکرين د شخړې د حل لپاره د ډیپلوماسي بدیل نه لیدل کیږي امریکایي چارواکو پر یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل په اړه خبرداري په داسې حال کې ورکړې ده چې د روسي د پاوز ستراتیژیکي اټومیزو اکونو پراخه نظامی عملیات پیل کړی دي د دفاع وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د سلواغه په نهشتمه خبره شوې راغلی چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به شخصا د دغو تمریناتو سیلو کی په بینه کې راغلی چې د اټومي ستراتیژیکي ځواکونو په دې تمریناتو کې د اوږده واټن بالستیکي توغندي او د کروز میزایل کارول کیږي د مارکیټ واچ خبری شبکې د ریپورت لمخې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال کمالا هاریس د روسي جمهور رئیس ته پر یوکرين باندې د پوځي ارغل په صورت کې د بې سابقه بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړه د رويټرز خبری اژانس ریپورت ورکړي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي چارواکو ته سپارښتنه کړې ده کوم روسي نژاده یوکرانیان چې په ختیځ خار لوهانس او دانباس کې د روسي نخوت په نتیجه کې به کور شي دي په حکومتي کورونو کې ورته ځای ورکی د بزنس انسایډر انلاین شبکې د ریپورت لمخې امریکایي چارواکي اوس په دې باور دي چې د روسي پاوز پر یوکرين باندې د ویناڅاپي حمله لپاره آمادګي نشي په داسې حال کې چې د یوکرين په ختیځ خار دانباس کې د روسي پلاوي یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نخوتو په دوران کې د هوانونو او توپچو قواو په دغه کې شدت راغله د شنبه پورز دو دونسک د خودساخته جمهوریت مامورانو لوټ د 13 کلونو او 55 کلونو ترمنځ لټول ځوانان نو وختل نظامی کمیساری وتا د خپل نمونو تر راجستر کولو په خاطر حاضر شي د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د شنبه پورز خبر ورکړ چې له هغه موافقین څخه واریخ کارا سرغړون شوې دي چې د یوکرين حکومت لیاغیانو سره په 1340 مریض کال کې لاسلیک کړی و جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یوکرين چارواکي د روسي نژادو په نسل کوشي باندې تورن کړی دی څارونکو وایي چې خاغلی پوتین په همدې پلما په 1390 مریض کال کې ل یوکرين نه د کریمیا ټاپو وزمې ونیو او اوس کوشش کوي چې نور خاورې هم په همدې پلما لاندې کړي زمونږ غږ د واشنگتن نوري د رويټرز خبري اژانس د ريپورت لمخه د کاناډا پولیسو په اوتاوا کې د ټرکونو او لاريو د ډرایورانو د احتجاج مخه نیولې ده او اوس د کاناډا په پایتخت کې قراري ده. پولیسو د احتجاج کوونکو څلور تنه اصلي تنظیم کوونکي هم نیولې دي. د متحده ایالاتو او تایلند پوځونه د تلای کوبرا په نوم د کلنیو نظامي تمریناتو د اجرا کولو لپاره امادګي نیسي. په دغه تمریناتو کې د چین، هند، استرالیا، اندونیزیا او جنوبي کوریا عسکر هم برخه اخلي. د افغان سیکانو او هندوانو یوې ډلې په نوې ډلی کې د هند صدر اعظم نریندر مودي سره د ملاقات په وخت هغه ته یوه لونګۍ او چپن د هدیې په توګه وروبخل. د عام روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د کورونا د کوډنوس اوبایي ناروغۍ څه باندې 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په عین وخت کې په واشنگټن کې د امریکا خبریال وایي یوه مهمه پوښتنه چې د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې له خلکو سره مطرح شوې ده دا ده چې دا پینډمیک یا اوبایي ناروغي به کله ختمیږي. د امریکا د مشیګن د پوهنتون د طب د تاریخ د شعبې د مرستیال پروفیسر جی الکساندر ناورو په باور د اپیډمیولوژیکي نقطه نظره موږ نه پوهیږو چې کله به دا ناروغي ختمه شي. ممکن چې یو میاشت یا دوه میاشتې نور هم وخت ونیسي، خو په دې شرط چې کوډنونس د اومیکران نوا نه علاوه نورې انواوې سر راپورته نه کړي. نوموړي وویل چې د اجتماعي نقطه نظره د دې موزي ویروس د پای ته رسېدو نقطې ته رسېدلی و. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز یا سی ډی سی د تازه معلوماتو له مخې سږ کال د فروری تر 14مې پورې په ټول امریکا کې په دې موزي ناروغۍ باندې 80 میلیونه امریکایان اخته شوي وو چې د دې جملې نه 9,30,000 او 8 ناروغان په روغتونونو کې مړه شو. د امریکا د ټول نفوس 80% خلکو لږ تر لږه د کوډنونس د واکسینې وستنه لګولې ده. په کال 1913 میلادي یا 1290 مریض کې هم په نړۍ کې د فلو او بخ پر شوه تقریبا 50 میلیونه ناروغانی وژل. څو لند او تازه خبرونه. د هند پوز وای داسې وسلې او مهمات په کشمیر کې نیولې دي چې په خوا په افغانستان کې لیدل شوې وي. د هندي ځواکونو پوځي قماندان جنرال اجي چانپوریا د شنبه په ورځ تور ولګو داسې ښکاري چې د پاکستان پوز وس کشمیر ته هغه وسلې استای چې په افغانستان کې لاسته ورغلې دي. پرون د شنبه په ورځ د یوکرين په ختیځ کې د ډانس په خودسخته جمهوریت کې د یوکرين د کورنۍ چارو د وزیر دنسی لموناسلسکی او د امریکا غک د خبريالي هېډر مردوک په شمول د ژورنالیستان یو ډله د روسي پلاوه یاغیانو د ډزولاندې راغلل. د آزاد رادیو د ریپورت لمخې په دغه پیښه کې څوک مړه او یا ټپي شوی نه دي. د جرسلام پوسټ ورسپانډ د ریپورت لمخې د اسرایل او د فلسطین د حماس سازمان ترمنځ د یو قاعدې تبادله په خاطر په پټو مذاکراتو کې پرمختګ شوی او د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت سرجن جنرال یا عمومي سرطبيب ډاکټر ویکی مورتي او د کورونا غړي د کورونا د کوډنوس اوبای ویروس نیولې دي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف په مالي ملاتړ په کابل او ولایتونو کې ښوونکو ته د 2 میاشتو معاشونه ورکوي چې ټول هیواد کې به د روانې میلادي میاشتې تر پایه هر ښوونکي $100 معاش ترلاسه کړي. یو شمیر ښوونکي وایي د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د تیرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په مخکړي د اکرام شنواری دی رپورټ ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سره د موافقې له مخې د ملګرو ملتونو د ادارې به د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې 190,000 څخه زیاتو خزینه او نارینه ښوونکو ته د روان لمریز کال د مرغومي او سلواغي د میاشتو ماشونه ورکړي. دغه وزارت د خبرونو رئیس او وایاند عزیز احمد ریان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې اوس مهال د بهیر په درې ولایتونو کې پیل شوی چې په ترڅ کې به هر ښوونکی $100 د معاش په توګه ترلاسه کړي.
اسلامي امارت مجاهدين کابل ته راغلي دي موږ نه یوازې له یونیسف بلکې نړیوالو خیریه بنسټونو سره په تماس کې یو چې د معلمینو د معاشاتو په برخه کې اقدامات وسي. بلاخره دې نتیجې ته ورسېدلو چې یونیسف د 2 میاشتو معاشات په غاړه اخلي، هر ښوونکي ته به ماهانه $1000 ورکوي. که څه هم یونیسف د 1 کال لپاره دا پروژه په غاړه اخیستې، خو د 2 میاشتو لپاره یقیني شوي کنفرنس شوي دي او وروسته زموږ تخنیکي ټیمونه سره په تفاهم و رابطه کې دي، کېدای شي دا لړۍ 1 کال ته وغځېږي.
د پوهنې وزارت د خبرونو د رئیس د معلوماتو له مخې اوس مهال د ماشونو د ورکولو دا بهیر په کابل، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې شاوخوا 30 زره ښوونکو ته پیل شوی او په پام کې ده چې نورو ولایتونو ته به هم دا پروګرام وغځول شي او د روانې میلادي میاشتې تر پایه به ټول ښوونکي خپل ماشونه ترلاسه کړي.
ټول افغانستان کې به ورکول کېږي. صرف دا اوله کټګوري اول ګروپ چې همدې 3 ولایتونه انتخاب شوي دي، په هر ګروپ کې 30 زره ښوونکي شامل دي. د فبروري د میاشتې تر پایه به د ټول افغانستان ښوونکو ته ماهانه $1000 من حیث معاش ورکول کیږي.
اوس مال په افغانستان کې په دولتي ښوونځیو کې 190 زره څخه زیات ښوونکي کار کوي. یو شمېر ښوونکي وایي د تیرو 3 میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي. د بلخ په ولایت کې د ناپیسې په نوم یو ښوونکي امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې نه یوازې دا چې تر اوسه یې د تیرو 3 میاشتو راهیسې معاش نه دي اخیستي، بلکې د مرسته کوونکو ادارو او موسسو لخوا هم ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
تقریبا 14 کاله کې زه په دې ښوونځي کې استاد یم او یونیسف لخوا نه موږ ته کومه مرسته نه ده شوې. حتی شهري مکاتب ته اقتصاد د ارتزاقي موادونو مرستي وشولې د یونیسف لخوا نامه ولسوالۍ ته ورنکړلې. دا معلومات هر ځای کې ټول معلومات دي، ټول استادان دي، ټول زحمت کوي او ټول هم داسې نفقه بدو شي. حتی باور کوي زیاتره د منګ همکاران دي چې هم میړه هم ښځه یې دواړه په مکتب کې معلومات دي، غوي چې 4 میاشتې 15 میاشتې ماشو انخلي تابنو دغه ماشومان لولګې نمرې او شپې ورځې په لګه سبا کوي.
کابل کې دوه نور خونکو هم امریکا غږ شنه راډیو ته ویل چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي او د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
زه علي احمد فکور یو معلم د کابل په ښار کې یم. د افغانستان خونکو یو به طرف قشر دی چې د خپل وس د وطن بچیانو ته خوانه او روزنه ته هڅه کوي. د خونکو غوښتنه د مسؤلینو څخه داده چې ماشونه د نرخ په لولیدو کی کفایت نکوي، زمونږ ماشونه په وخت کې په وخت ورکلی او د ماشاتو د زیاتېدو هم هڅه وشي.
یونیسف له دفتر نه نړۍ مننه کوم چې معلمین یاد کړو په دې بد حالت کې چې 4 میاشتې کېږي ماشونه نه دي اخیستي. معلمینو وضعیت اقتصادي خرابه ده، سبب السبال خیره مکتبونه هم شروع کېږي یعنی میاشت بعد او بیا به دوی خپل درسونو ته راځي. په هر حال ډیره مننه. خو کچیر اقتصادي مشکلات معلمین ولري، څنګه موږ په صحنه کې وینو درس به موثره نه تمامیږي، معلم به مشکلاتو سره ای ډیر جنجالونه به ورته پیښیږي او بلاخره دغه مشکلات د جامعه بیرته پاتې کیږي.
اینو سیب خون کته دغه په پیسو د برسې د لړۍ په داسې حال کې پیل کړی چې په افغانستان کې د وی تعلیمي کال پیل ته یو میاشت پاتې ده. د طالبانو اسلامي امارت اعلان کړی چې د روان 1401 لمریز کال په پیل کې به د هلکانو د ښوونځیو تر څنګ د نجونو ښوونځي هم پرانیزي. د نجونو ښوونځي د تیر 2020 میلادي کال د اګست 15 وروسته چې طالبانو اسلامي امارت افغانستان کې واک اخیستی تړل شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 اعشاریه 0، په لنډ صفو 1.5 اعشاریه 0 او 902 کیلوهرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
افغانستان کې د جمهوریت نظام سقوط او د طالبانو حاکمیت په بهر میشتو افغانانو جوړي اغیزې کړې دي. په امریکا کې افغانان وایي چې د عامو وطنوالو د ستونزو له کبله کړېږي. دوی وایي هیڅ کلی تمه نه لرله چې نظام یې دومره زر د منځه لاړ شي او هېواد د سختو اقتصادي او بشري ناورینونو سره مخامخ شي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د نتایج شویو شمیرو له مخې په امریکا کې څه باندې 300 زره افغانان میشتي. د تیر کال د اگست 15 د طالبانو له بیا واکمنیدونه وروسته امریکا څنګه څه 1.4 میلیونه نور کسان راوستل دي. افغانان د امریکا په ګوټ ګوټ کې استوګن دي. ځینې شخصي کاروبار کوي، ځینې په اداري کارونو بوختي او ځینې نور لوړې زده کړې کوي. بهر میشتي افغانان وایي چې دوی دا تمه نه لرله چې افغانستان کې نظام نسکور شي او طالبان د یو ځل بیا پر هیواد واکمن شي. اورنگزیب شریفی مدنی فعال او خبریال ده. د کولوراډو ایالت کې اوسېږي او هلته له خپلو هیوادوالو سره له نږدې اړیکې پالي.
په افغانستان کې مو د نړۍ او د سیمې هیوادونو د لوبغاړو لوبا څارله. دا چې پایله یې دا شي چې نظام سقوط وکړي او اردو له منځه لاړ شي او ملي ځواکونه له منځه لاړ شي، له ده توقع مو هیڅکله هم نه کوله.
له تازه بدلونونو وروسته د زرګونو نورو عامو افغانانو تر څنګ د افغانستان د پخوانی حکومت سرګونو پخوانیو چارواکو هم امریکا ته پناه وړې ده. اوس د هرې ورځې په تیرېدو سره په امریکا کې د افغانانو شمیر زیاتېږي. ګلجان صابر د کابل د پلیټکنیک پوهنتون استاد و. د څه ناڅه لس کاله کېږي چې امریکا ته مهاجر شوی ده. صابر د عام ولس په درد سخت دردمند دی.
چې دی بل په غم غمجن نشي، لویه بدبختي ده چې څوک نه جاړي له چا سره. داسې خوشحالي دی په هیڅ کور کې پیدا نشي، یو کور کې چې ویر وي او بل خان دي له لیلا سره. د افغانستان حالات دلته په ټولو افغانانو تاثیر لري. دا چې دوی هلته ستونزې لري، دا د دوی ستونزې موږ درکوو او دا موږ آرام ته نه پرېږدي.
طالبانو له بهر میشت افغانانو څخه څو ځلې غوښتنه کړې چې وطن ته راستانه شي، خو شرایط ته په کتو یو شمېر کسان ستنېدو ته زړه نه ښه کوي. د طالبانو حکومت له سختو اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ ده. د نجونو لیسې بندې دي او ښځو ته د کار کولو پوره اجازه نه ده ورکړل شوې.
نو که راتلونکي کې اوس هم افغانان سره یو ځای شي، اوس هم افغانان سره په خپلو منځونو کې کینی او طالبان د یو خپل دریس کې داسې نرمی راوړي چې دا ومني په حقیقت کې، نه په خبرو، چې افغانان د ټولو افغانستان د ټولو مشترک کور دی، افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور دی او دا به په مشترک ډول سره جوړول غواړي. که موږ هغه ترخې تجربې بیا تکرار کړو چې هر ځل یو ډله په افغانستان باندې واکمنه کیږي او نور د افغانستان هغه کسان چې هغه د هغه مخکینی حکومت کې پاتې شوي او ټول د ملک نه وباسي، کدرونه د ملک نه وباسي، د اردو افسران د ملک نه وباسي، ځوانان د ملک نه تښتي، دا موږ یو طرف ته د آبادۍ او خوشبینۍ طرف ته نه وړي.
یو ډېر شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د ثبات او بیا رغونې لپاره د بهر میشتو افغانانو رول ډېر مهم دی. له نامنویو سره سره پخوا به ډېر شمېر متخصصین افغانستان ته د ژوند او کار کولو لپاره تلل، خو اوس دغه زمینه برابر نه ده. دا چې وضعیت کله سمیږي څرګند نه ده او دا ژمنه هم تر اوسه نشته چې آیا طالبان د خپلو ملګرو نه بغیر نور ته په نظام کې د کار کولو زمینه برابروي یا نه. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو اونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي چې له امله یې په دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو د مړینې کچه هم لوړه تللې ده. پام وکړئ د اکرام شینواري د رپورټ ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت وایي د نوي 2022 میلادي کال له پیل څخه راهیسې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې او پر دغې ناروغۍ د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دغه وزارت وایم ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په تیرو شپږو اونیو کې په ټول افغانستان کې له 2000 څخه زیاتې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوي.
سایر ویروس کرونا از ابتدای سال 2022
ډاکټر حجیر ویل د 2022 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې د کرونا وایرس پرې دوه حرکت په دې ډول دی چې موږ د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 230 مثبتې پیښې لرلې، په دوهمه اونۍ کې مو 430، په درېمه اونۍ کې 1020، په څلورمه اونۍ کې 3000 او د فبرورۍ په لومړۍ اونۍ کې مو 3030 او په دوهمه اونۍ کې چې تیره اونۍ وه 3003 مثبتې پیښې لرلې. په مجموعي ډول د جنوري د میاشتې له پیل څخه تر اوسه 2020 مثبتې پیښې لرلې.
مثبت داشتیم
د فبرورۍ چې روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 3000 اته په دوستانه پر کرونا د اخته کې دوه روسه به تخشوي هغه ویل چې په تیر شپه ګولیو کې یو څو شپه دشتنه د کرونا په ناروغي بل شي دي د افغان جاپان روغتون کې چې د کرونا وایرس د ناروغانو درمل د پر ځانګړي شوی هم ډاکټران وایي چې د تیر میاشو پرتله پورسي ویلو کې د روغتون ته د ورولل شو ناروغانو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راغلی دی د روغتون رئیس ډاکټر طارق احمد اکبری د پیښو د زیاتوالي یو علت په افغانستان کې د کرونا وایرس د اومیکرون د بڼې خپرېدل ښیي
دلیل یې ځکه عمر چر روز بر زیات میشه
ډاکټر اکبری ویل دا چې ولې د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي دلیل یې په ټول هیواد کې د کرونا د اومیکرون د بڼې خپرېدل دي د کرونا د اومیکرون د بڼې یو ځانګړتیا دا ده چې په چټکۍ سره خپرېږي خو د کرونا وایرس د دلتا او نورو بڼو پرتله شدت کم دی
نامې باشد
د کرونا وایرس لومړی پیښه د 2000 میلادي کال د فبروري په 23 د افغانستان په لویدیځ د هرات په ولایت کې ثبت شوی و د عامې روغتیا وزارت د شمیرونو له مخې د لومړنۍ پیښې سپرایسي په دغه هیواد کې 1,01,000 او 3 تنه د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر وایي چې تر اوسه په افغانستان کې 8,00,500 تنه مشکوک کسان معاینه شوي چې د دغې ډلې د څه باندې 1,01,000 تنو د ټیسټ پیلې مثبتې وي ډاکټر حجیر وویل په دغه موده کې 1,05,920 تنه پر کرونا ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي او د دغې ناروغۍ د خپرېدو رئیس 1,530 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي د کرونا وبا لومړی د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین دوهان په ولایت کې خپره شوه چې اوس یې د نړۍ ټولو هیوادو ته سرایت کړی د امریکا د جانس هاپکنز د پوهنتون د شمیرونو له مخې د شنبې د ورځې تر سهار پورې نړۍ کې 420,819,000 او 640 تنه د کرونا په ناروغۍ اخته شوي او 15,840,000 او 540 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ
په افغانستان کې طالبان په واکمنۍ او د تیر حکومت په ډنګېدو تر ټولو زیاته خوشحالي پاکستان کړی و خو د چارو ځینی کارپوهان وایي چې طالبان د پاکستان سره په ځینو مسلو باندې همغږي نه دي شیناز نفیس یو رپورټ جوړ کړ تاسو ته دراوړو
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نیم کال تیرې دوه د طالبانو سره د هغوی د تر ټولو لوی پلوي د پاکستان اړیکې سو واري تودې او سړې شوې دي د 15 اگست وروسته د استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید په منډه کابل ته ورسېدو او صدر اعظم عمران خان وویل چې طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل خلګه مود تیر نه و چې د پاکستان طالب پلو بیانونه بیا په اندېښنو او تورونو بدل شول دلته په امریکا کې یو سیډونکو عارف انصار په دې اړه وایي
د پاکستان او د افغان طالبان تعلقات چې دي اړیکې چې دي هغه ایوالف کېږي لګیا دي او خاص کر چې کوم سچویشن ټوله هم په دغه دي چې د یو اس ویډرال وشو افغانستان نه او اوس هغه نه پس چې څنګه حالات جوړ شو او هغه لپاره کې مخکې څه شکوکو کنسرنز او آی آی چې هغه اوس هغه څه وشو او که هغه څه نه کېږي
اسلام آباد د پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو په مرسته د یوی میاشتې د اوربند او خبرو پیلولو هرکلی وکړو خو بیا د طالبانو لخوا په لانجمنه ډیورین کرخه د پاکستان د لګولې شوي ازغن تار د لرې کولو دوه پیښو او په کورمه کې د پاکستانی طالبانو په حمله کې د 500 پاکستانی پوځیانو د وژلو وروسته کابل او اسلام آباد د پخوا په څیر داسې ویناوي وکړې چې اکثره مطبوعاتي مقالو کې د طالبانو لپاره د پاکستان نږدې 30 کلنې اړیکې د یو نوي بدلیدونکي چیلنج په توګه وښودلې شوې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی په دې اړه وایي
سرکاری سطح باندې خو نه مگر نو دا پرایویټلی خو دا خبرې اترې روانې دي چې اوس دا کوم ټي ټي پی عملیات کړی د پاکستان باندې پاکستان امید دا و چې د طالبان د راتګ سره دا عملې به بند شي یا بالکل کم شي مگر داسې نه ښکاري او همدغه رنګه څه بلوڅان دي د هغوی هم حملې زیاتې شوي دي او د هغوی عملیات هم دلته به
پاکستان د طالبانو واکمنی تر اوسه په رسمي توګه منلې نه ده خو طالبانو ته په اسلام آباد کې د افغان سفارت چاري ورسپارلې دي د طالبانو لپاره په ملګرو ملتونو کې غږ پورته کړي. اسلام آباد کې د شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو غونډه وکړه. د طالبانو د خارجه چارو موقتی وزیر ملا امیر خان متکی په ګډون د نورو غړو ملمستیاوي وکړي او افغانستان ته هم د پاکستان د بهرنو چارو او امنیتی شورا وزیر او مشیر کابل ته د ډیرو تمو سره لاړل راغلل. خو د پاکستان پوج او د کورنو چارو وزیر شیخ رشید اوس هم په پاکستان کې د حملو پلان کوونکي د ډیورین بلې غاړې ته ویني. د پاکستان سنا کې د دفاعي چارو د کمیټې مشر جنرال عبدالقیوم په دې اړه وایي،
اور طالبان
بدی اڑے مونگ دا طالبان سره په تماس کیو په پاکستان کې په ریډونو باندې افغان طالبان افغان خود لے دی امون ته ډاډ راکړی چې زمون سره به پورا مرسته کوي، خو طالبان خپل دا وخت لري رستونز سره مخامخ دي.
افغان طالبانو د ډیورین پلان جمعنه کرخه د پاکستان سره خبري اترې کړي، خو د کرخي دواړو غاړو ته په ملیونو پښتنو ترمنځ د ازغن تار پر ضد هم ټویټس او بیانونه ورکړي. او د کورنو چارو وزیر شیخ رشید سنات په یو وینا کې ویلي چې افغان طالبانو ورته ویلي چې پاکستانی طالبانو ورسره په ګډه شل کاله جګړه کړې او د افغانستان په لرو سیمو کې به ورته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. ځینې امریکایي سیړونکي لکه په واشنگټن کې د ویلسن سینټر مایکل کوګلمن وایي چې کېدای شي طالبان په داسې ډول ویناو ماندې په ځان د پاکستان ټاپه لری کول غواړي او زیاتوي چې د طالبانو او پاکستان اړیکې به ژوندۍ پاتې شي. شهناز نفیس، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.
نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د سمندري قوا په خوانه غړی مارک فری ریچ دوه کاله په بند کې ساتل شوی دی. فری ریچ سیول انجینر د یلونای لومبورډ نه د افغانانو د ګټو لپاره د پرمختیایي پروژو په باره کې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره کار کړی دی. د مطبوعاتو د راپورټونو په قول د 2000 کال د جنوري په 10 نیټه برمته شوی و. فکر کېږي چې فری ریچ به طالبانو نیولې وي. د عدالت د پروګرام لپاره د بهرنیو چارو وزارت د اوسني حال پورې مربوط تر 5 میلیون ډالرو پورې د هغو معلوماتو لپاره جایزه ورکوي چې په نتیجه کې د فری ریچ زیږېدل پیدا کېدل معلوم او راستون شي. جمهور رئیس جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې وویل، د امریکایانو یا د کوم بې ګناه ملکي د حفاظت ګواښول همیشه د منلو وړ نه ده او برنته کول په خاصه توګه د بېرحمۍ او ډار یو اقدام دی. طالبان باید سمدستی مار خوش کړي، مخکې له دینه دا د مشروعیت لپاره د دې د لوړې ارزو د کومې پاملرنې او اندېښنې توقع به وکړي. دا د بحث وړ نه ده. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس په یوه وینا کې ټینګار وکړ، امریکا د طالبانو سره په هر یو ملاقات کې د مارک خزیه راپورته کړې ده او موږ څرګنده کړې ده طالبان چې مشروعیت غواړي ناممکن دی چې غور پر وشي. په داسې حال کې دوی د امریکا یو تابه ارغمل ساتلی دی. نطاق پرایس وویل، د فری ریچ خوشی کول زمونږ د نه بحث وړ د لومړیتوبونو مرکز دی. موږ د طالبانو مشرتابه ته د څرګند پیغام استولو ته دوام ورکوو. سمدستی او په محفوظه توګه مارک خوشی کړی او د برمته کولو دود رد کړی. جمهور رئیس بایدن مارک فری ریچ او نور امریکایان مخاطب کړل چې رغمل شوي دي یا په غلطه توګه په خارج کې نیول شوي دي او د دوی کورنۍ او دوستان د دوی د نه موجودیت خپاسۍ زغمي. په دې پوهیږي زما اداره به تر هغې پورې کار کولو ته دوام ورکوي تر څو چې هر هغه امریکایي چې په غیر عادلانه توګه د دوی د په خلاف نیول شوی وي کور ته راغلی نه وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.